السلام علیکم ستړي مشهده مخم شپږ بجې شوې ده صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو ورسته پښتو خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن په کابل کې لافغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان او افغانستان د سولې او ثبات د عمل په پلان خبري وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر لیدو وروسته وویل ژر به د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کول پیل شي. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده، او د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه به ډیر ژر پیل سي. پښپړه خبرونه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوه هرکلی وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د عمل پلان، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د وسلوال پوځ ویاند تورن جنرال آصف غفور پر خپله ټویټر پاڼه په پښتو په یوه ټویټ کې لیکلی چې پاکستان هیله مند دی چې په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې اته امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د راپورونو له مخې په وژل سویو کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هموی زرعي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژل سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس د ولسوال په ګډون درې ملکي کارکوونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي. تیره شپه شاوخوا
2 بجې وسلوالو مخالفینو له یو هموی د موټر څخه چې 14 کومواسه څخه ډکو
شاغلی نوری زیاته کړه چې برید یواز د هموی موټر په واسطه سوی و او اوس په سیمه کې وضعیت سم دی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوې پروژې ګټې اخیستلو ته وسپارل سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 29 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 13,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سبستشن از کلان به خود شهر کندوز برق میده.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندز په اسقلان سیمه کې رسمان ګټه اخیستنې ته وسپارله، او پر دې پروژې 9 میلیون امریکایي ډالره لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی، او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی. او موږ په راتلونکي کې په کندز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برېښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د المان په مالی مرسته بشپړه او پرانستل سوه، او له دې شبکې څخه به هم 3,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. د ټرمپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي، او پیونګ یانګ د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی. په دغه سند کې ټرمپ پیونګ یانګ ته امنیتي ضمانت هم ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د شې شنبه په ورځ له سرمشریزې وروسته له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل:
We have the start of an amazing deal.
دای وای ز فکر کوم موږ یو ډیر ښه موافقه پیله وو. موږ به شمالي کوریا له اټومي وسلو پاک کړو. دا کار به ډیر ژر پیل سی، او د کوریایي جګړې د وختو د امریکایي سرتیرو پاتې شونی بیرته وړلو په ګډون نور ډیر څه هم جریان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د کوریا ټاپوزمې په بشپړه توګه لاټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه ژمنتیا ښودلې، خو د خبرداري ورکړې چې د پیونګ یانګ به بندیزونه هغه مهال لرې سي چې اټومي موضوع له ثانیې د باندې سي. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره په تاریخي غونډه کې ګډون وکړ ویل چې دواړه مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوی فصل پرانستلو ته چمتو دي. ولسمشر ترامپ ویل د شمالي کوریا مشر له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو په خاطر پر خپله نه بدلېدونکې ژمنه ټینګار وکړ. د ترامپ په وینا د شمالي کوریا مشر همداراز ویلي چې ډېر ژر به د شمالي کوریا د راکټونو د ازموینې ځای له منځه یوسي. ولسمشر ترامپ وویل چې د جګړې لوبې ته د پای ټکی ایږدي او له جنوبي کوریا سره له ګډو تمرینونو لاس اخلي. او د پاکستان سترې محکمې هغه کس ته د اعدام سزا واوروله چې د یوې اوه کلنې نجلۍ په ګډون یې اته کوچنیان تر جنسي تېري وروسته وژلي وو. مجرم محمد عمران په فبروري میاشت کې د محکمې لخوا په اعدام محکوم سو، خو د دغه حکم پر ضد مراجعه وکړه. دی اوس هم حق لري چې له ولسمشر ممنون حسین څخه وغواړي چې دته د مرګ له سزا څخه بخښنه وکړي. عمران په جنوري میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې پر یوې اوه کلنې نجلۍ زینب انصاري یې جنسي تېری کړی، هغه یې وژلې او وروسته یې هغه مړې پر کثافاتو غورځولې وو. دا پیښه د پاکستان د پنجاب ایالت په قصور ښار کې سوې وه. د دل نیولو کېدو وروسته د وژنو اووه نورې قضیې هم راپورته سوې او پاکستانیانو په عام مزار کې د ده د اعدام غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې لوستلی شئ. په پروګرام کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن کابل ته ولاړ. هلته له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل په پلان خبرې وکړې.
ای پلان تالا در روی کاغذ بوده، تطبیق و عملی شدن پلان میتونه به سود هر دو کشور باشد.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر لیدو وروسته وویل نوی فیصد خبرې د کوریا ټاپوزمې په غیر اټومي کولو څرخی دي.
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
او د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسې تازه څیړنه په ډاګه کوي چې 1999 کال د انتخاباتو پر مهال به نږدې 70% خلک په دغې پروسه کې ګډون وکړي. رازو لمړی مطلب ته د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عملي کېدو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دغه سند عملي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو درغولو سربیره په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره هم مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د باجوا سفر ګټور بولیا وای پاکستان کولای شي د افغان سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا چې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی، د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې کړې. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د عمل پلان د سند د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
ای پلان تالا در روی کاغذ بوده، تطبیق
دی وی دا پلان تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې دی. عملی کولې د دوړو هیوادونو په ګټه دی او همدار اس کولې شي چې په سیمه کې د تودریخوالي په کمیدو کې اغیزمن تمام شي. د تیر مریض کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستي کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې به ګډه اقتصادي پراختیا، د توتريخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د سند مهم موارد دي. د پاکستان لوی درسیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې موقت اوربند اعلان کړي او طالبانو هم ورته مثبت ځواب ویلی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي کابل ته د پاکستان د لوی درسیز سفر د سولې بهیر سره مرسته کولای شي. د خاغلی سادات په خبره په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په برخه کې نسبی پرمختګونه کړي، افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پاکستان هم په دې برخه کې ریښتینی همکاري ته اړ باسي.
اوس د پاکستان خلتیا اما د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د افغانستان په ګټه ده، ترڅو پاکستان وکولی شي پر طالبانو باندې فشار واچوي. په عین زمان کې هغه شواهد او هغه اسناد چې موجود چې ګویا افغان حکومت مخامخ د پاکستان د پوځي مقامات څخه غواړي ترڅو د طالبانو پر وړاندې چټک اقدامات وکړي، فکر کوم چې یو مهم ګام ګڼل کېدلی شي.
د ښاغلي سادات په خبره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل مهم دي، چې د عمل پلان عملي کېدل دغه باور د بیا رغېدو په برخه کې ښه پیلامه کېدی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا باید د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هر ډول مذاکراتو څخه خبر وي. د دې جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سې شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی د سولې له خبرو ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې له ملي شورا سره د حکومت مشوره اړین امر دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت او وسلوالو طالبانو له پټو خبرو خبر شوي، خو دا خبرې باید په علني ډول ترسره شي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټو خبرو اترو په اړه خبرې کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له ملي شورا سره باید د سولې د هر ډول خبرو اترو په اړه لازمي مشورې وشي. د دې جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا او خلک د سولې له هر ډول خبرو اترو نه ملاتړ کوي، خو په وینا یې په دې برخه کې باید دوی له نظره ونه غورځول شي.
موږ د سولې له هر ډول خبرو هغه کپټي وي او کالنی ملاتړ کوو، خو باید وایم افغان حکومت چې له طالبانو سره تر دې دمه کومې پټې خبرې اترې کړي ملي شورا په جریان کې نه دا چول شوې. حکومت مکلف دی چې د لویو ملي برنامو او اساسي مسایلو په اړه له ملي شورا سره مشورې وکړي او د دوی نظر واخلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنیلیوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټو خبرو اترو څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له دې خبرو اترو ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې پیل شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د ټولیز نړیوال امنیت سازمان په غونډه کې په جرمني کې ویلي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې رد کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند لیلان ښکاري چې د دواړو خواو ترمنځ پټې خبرې ترسره شوې دي. له ډلې شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواو نه دغه اوربند اقدام د خپل د دیوانه مود چې کېدای شي چې د پردې شاتنې خبرې شوې وي، اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي هغه خبرې باید ولس سره شریک شي او هغه څه کار باید وشي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې او همدا شان په ګوانتانامو کې د طالبانو له زندانیانو سره کتنې ترسره شوې دي. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه سندي ویلي، خو د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي چې تر دې دمه د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوې، خو د با نفوذ اشخاصو په وسیله ورسره تماسونه نیول شوي دي. د هیله مند دی چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز اوسنۍ اوربند وغځول شي او د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. د غزنی په مقرول سالی کې پرون شپه نا وخته یو موټر بم چاودنه شوې ده. چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د هاموي زرهي موټر په واسطه دغه موټر بم چاودنه کړې چې یو د شو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دغه موټر بم برید د غزنی پر مکور ولسوالی کې رشپه شاوخوا 2 بجې تر سره شو. د والی ویان محمد عارف نری د سیشن به فوراز ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې اتلس پولیس د ولسوال په ګډون درې ملکی کارکونکو او 15 تنه د ملي امنیت کارکونکو شامل دي.
چې رشپه شاوخوا 2 بجې ولسوال مخافینو
نو هغه د موټر څخه چې چاګزو کوم واسه څخه دکو په صادې د مقر له سره پر برکت باندې د تاسو کار چې د موټر ته البته د یاد ورسره په قانون کې څرګنده ورکړي دا چې کابل یې متاسفانه څنګه ته پر سټیټ چې په قانون کې توظیف او خپل په شاتات رسیدلې دي او د چاګنې د شدت تک په د کړکیو دروازو او د شوشو د ماسیدو په توګه باندې
نوری زیاتوی چې برید یوازې د همی ټانک په مرسته ترسره سوی او نور بریدګر ورسره نه و ملګري او په خبره چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو نن سهار بیا ډلې بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیري ازادي راډیو ته وویل که چیرې هلته اضافي سرتیري رونه رسیږي نو یاد ولسوالۍ به سکوت وکړي.
اوس هم وضعیت ډېر خراب ده. تماس چې موږ مسولین ته درلودی هلته ولسوالۍ کې په محلي پولیسو کې ډېر سخت جنگ روان ده. تر اوسه هغه وایي چې دغه هوایي کومکونه چې موږ ته نه رالی سقوط وکړي او جګړه بیا شروع شي.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د غزنی له امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. د دفاع وزارت مسولین بیا دا مني چې د غزنی مکور ولسوالۍ له لوړ تهدید سره مخ ده او وسلوالو طالبانو ورباندې ډلې بریدونه پیل کړي.
د مونږ د مکور ولسوالۍ تهدیدات لاندې راغلي دي. مونږ دوی ته ګواښ کړی دی چې دوی اوربند مراد ونه کړي د مونږ د مقور د قصر نه زموږ ځواکونه کته شوي دي او د خپل د دغه مقور ولسوالۍ چارتیرې سدې مونږ نیولې ده او د دشمن هغه حمله سي اجراکی مونږ دفع کوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په مکر ولسوالۍ کې د بریدونو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. مکر ولسوالۍ د غزنی ښار جنوب لوري ته په 115 کیلومتره کې پرته نامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. پر مکور ولسوالۍ پر داسې مهال د موټر بم او ډلیز بریدونه کیږي چې نن سه شنبه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسې تازه څیړنه په ډاګه کوي چې د 1990 کال په انتخاباتو کې به نږدې 70% خلک ګډون وکړي. دغه څیړنه د افغانستان په 43 ولایتونو کې له 3000 زیاتو کسانو سره د مخامخ مرکو په اساس چمتو شوې ده. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسه وایي د دوی د نوې څیړنې له مخې نږدې 40% خلک په دې ډاډه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. د دغې موسسې رئیس مرتضی سارم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمیشنرانو سره په ګډه خبري ناسته کې د څیړنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انګیزه لوړه سوې ده.
شعور سیاسی مردم و انگیزه مردم
هغه وای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انگیزه لوړه ده. البته په دې شرط چې د خلکو امنیت تامین شي د سیمه ایزو زورواکو مخاوني ول سی او د بل پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د امکان تر بریده د 1990 انتخاباتو د بهر شفافیت تضمین کړي.
تا جایی که امکان داشته باشه باید تضمین بکنه.
غلی سارموی دغه څېړنه چې له ولسواکۍ د خلکو د ملاتړ او د 1990 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او لیوالتیا په نوم د افغانستان په 43 ولایتونو کې له 3040 کسانو سره چې نږدې 971 ښځې جوړوي د مخامخ مرکو په مټ چمتو سوې ده. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسه وایي چې په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې د نامنیو او د موسسې د بودیجې د کمښت له امله څېړنه نه ده سوې. د دغه موسسې رئیس زیاتوي د څېړنې په اساس روانه نامنۍ او سیمه ییز زورواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په وړاندې عمده ستونزې دي او که یې مخه ونه نیول سي په انتخاباتو به د خلکو راټوکېدلی باور زیانمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا له پاکولو به بهیر به ډېر ژر پیل شي. ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې کتنه فوق العاده وه. دوی دواړو نن په سنګاپور کې وکتل. د ولسمشر ټرمپ سره د امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا غږ رادیو یو ځنګړی مرکه کړی چې جزئیات فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې دراوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې امریکا ژغ سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په کتنه کې ورته څرګنده شو چې هغه یو شیار په خپل هیواد مین شو مذاکره کوونکی او د شوخی تبې سړی دی. خو بالاخره د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون څنګه له امریکا سره مذاکره ته حاضر شو؟ د امریکا جمهور رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
because he knows that we mean business.
د دې لپاره چې هغه پوهیږي چې موږ غواړو معامله وکړو. زه فکر کوم چې هغه له مخکنیو ادارو د دې احساس نه وکړي. زه فکر کوم مخکینور خلکو خو چې موږ دلته یو هغه پوهیږي چې موږ معامله کول غواړو. ټرمپ وویل چې شمالي کوریا به لاچمی وسلو پاک سی او دا کار به ډیر ژر پیل سي. ټرمپ زیاته کړه چې د نورو کارونو ترڅنګ چې ډیر پرمختګ پکې سوی د هغو امریکایي عسکرو د پاتیشونو پلیش دولو هم خبری کیږي چې څو لسیزی مخکې د کوریا په چکړه کې وژل سوی او مړی یې هلته پاتې سوی وو. ټرمپ وویل چې په امریکا کې زیاتو خلکو لیکونه ورستولي وو او مخامخ یې هم ورته ویلي وو چې د کوریا په جګړه کې د وژل سویو امریکایانو پاتې شونې یا خاورې بیرته متحدو ایالاتو ته یوسي. ټرمپ وویل د شمالي کوریا مشر دا خبره ورسره ومنله. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر همداراز وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره یې په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت د شمالي کوریا د خلکو د فقر او محرومیت او د هغوی د ټولنیز وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
We obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
وازید چې نوې فساد وخت کې موږ پر اټومي خلی صلاح خبرې وکړې خو ډېر نورې مسلې هم وي چې باسر باندې وسو د بشري حقوقو خبره هم پکې راځي. د امریکایي اسکرو د خاورو یا پاتیشونو برته وړل پاسنادو کې ثبت شو دا تر هغه چې خلکو یې ګمان کاوه ډېر زیات خبرې دي. ترامپ د امریکا ژغ د خبريالي د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې هیڅ یو هم مقابل لوري ته ضرب الاجل نه دی ټاکلی او په نننیو مذاکرو کې چې د جمهور رئیس ترامپ وینا د ډېرې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو سیاسي استازو زمینه ورته برابروله په سیمه کې د یو ستر ممکن بحران مخنیوي شوی دی. تاسو پوهیږئ چې دلته هر ډول بحران په یوه جګړه بدلیدلی شوی، د میلیونونو انسانانو په مړینه ختمېدلی شوی. تاسو شمالي کوریا ښه پیژنئ. جنوبي کوریا 28 میلیونه وګړي لري او هلته چې د میلیونونو انسانانو د مرګ امکان و موږ لانجه په موافقه ختموو. ډونالډ ترامپ وویل چې په جنوبي کوریا کې د امریکا د متحدو ایالاتو عسکر به هلته پاتې سي او هلته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پر مسله یې اصلا له شمالي لوري سره خبرې نه دي کړې. ترامپ وویل د شمالي کوریا د مشر په اړه فوق العاده ښه احساس لري.
و مردل چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویل د شمالي کوریا له مشر سره خې خبرې کړې دي، هغه خبرې فوق العاده بللې دي. د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر د خبرو په اړه باندې د رويټرز خبري اژانس هم یو تحلیلي مطلب لیکلی. رويټرز اژانس د شمالي کوریا او امریکا امریکا د مشرانو ترمنځ کتنه تاریخي بللې او ویلي دي چې د یو شمیر کارپوان په وینا د پام وړ لاسته راوړنې خود یو شمیر کارپوهان په وینا یې ویلي دي چې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. مهم ټکی نوریاس نوري په دې ریپورت کې ټول کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کتنه ښایي له چین څخه د امریکا د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن کتنې ته ورته وي، خو داسې ښکاري چې هغه د پیونګ یانګ لخوا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې د پخو مشخصو ژمنو په یقیني کولو کې پاتې راغلي. که څه هم ترامپ له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې دغه بې ساري کتنه چې یو بل ته په لاس ورکولو او مسکو نندارې ته وړاندې شو بریالی وبلله، خو د چارو کتونکو وایي چې له ګډې اعلامې ښکاري چې پیونګ یانګ ډېرې هماغه پخوانۍ ژمنې چې له مخکنیو امریکایي ادارو سره یې کړې وې تکرار کړې دي. د رویټرز په وینا دې ته په پام سره داسې انګېرل کېږي چې که ترامپ ته په نړیوال ډګر او کور دننه د دغې کتنې امتیاز ورکول کېږي، هغه به په دې پورې تړلې وي چې په راتلونکو پړاوونو کې خبرې اترې څه ډول مخته ځي. آیا ترامپ به وکولی شي له کیم سره له دغې کتنې هغه ټلویزیوني تصویر په یوه بل د پیونګ یانګ لخوا د اټومي بې وسلې کولو پر اغېزمن بریالیتوب بدل کړي؟ د رویټرز په لیکنه د ترامپ ملاتړي بچې د هغه د غیر متعارف ډیپلوماتیک سټایل یا بڼې ستاینه کوي. ښایي دغه کتنه د واشنگټن د اوږدې مودې له دښمن سره د هغه د بهرني سیاست د بریا په توګه ولمانځي. هغه ولسمشر چې د کاناډا له اقتصادي سرمشري څخه په تلو یې خپل نږدې دوستان خپه کړي دي. د رويټرز په وینا په کور دننه خای ترامپ داسې استدلال وکړي چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا پیل کول د دې یو ثبوت دی چې دی د امریکا لومړی د شوار د عملي کولو په ترڅ کې د امریکا د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو لکه سره د هغه لکتنې ښکاري چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو لیږدونکو د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وړاندې د خوندي کېدو مشخص اقدامات نه دي شوي. خو د هغه جمهوري غوښتونکو متحدین ښایي له دې کتنې څخه په استفادې په نومبر کې د کانګرس لپاره د مهمو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي او رایه ورکوونکو ته ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې پر کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د رویټرز په لیکنه دې ته په پام سره چې ټرمپ ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو پروسه به ډېر ژر پیل شي او زیات شمېر کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري چې کیم به کله هم له اټومي وسلو لاس واخلي. انټونی روجیرو چې د واشنگتن د ډیموکراسۍ د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی وایي په خوښنۍ سره موږ نه پوهیږو چې آیا کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره ستراتیژیکه پریکړه کړې وي او دا هم نه ده روښانه چې آیا د نورو مذاکراتو په نتیجه کې به ټاکلی هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي ترلاسه شي او کنه. د دې په وینا داسې ښکاري چې دا پر هغې پخوانۍ پروسې بیا تاکید دی چې څه باندې لس کاله مخکې ترې وتلي وو او هغه د پرمختګ لوی ګام نه دی. ټرمپ خیل دې کبل چې په سنگاپور کې د دې خبرو لپاره یو مثبت فضا رامنځته کړې و وستایل شي. هغه ورځ چې نوموړي د ټلویزیوني کمرو په وړاندې تودې خبرې کولې د هغه د تیر کال له هغو څرګندونو سره بیخي په تضاد کې دي چې سپکې سپورې ویلې او کومې ګواښ چې ورسره د جګړې خطر هم زیات شوی و. خو دغه سرمشري زه به چې یوازې د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره چې پکې د نیت ویل شوي نه د اقداماتو لپاره د یوه مهال ویش پای ته رسیږي. په دې اړه چې آیا دغه سرمشري زه به په نړیوال ډګر کې د ټرمپ حیثیت او اعتبار پورته وړی او په کور دننه به یې دریځ د اوږدې مودې لپاره پیاوړی کړی وي پوښتنې بې ځوابه پرېږدي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې له پرلپسي بریا ورسته د پنځمې پورس د هند پر وړاندې د خپل لند تاریخ لمړنۍ ټیسټ لوبه کوي. هند د نړۍ په کچه د کرکټ خورا ځواکمن ټیم لري خو له دې سره سره د افغان لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي دروستوي بریا او یادونه کوي او وایي افغانستان د هند په پرتله ښه سپین بالران لري. د هند لوبډله وایي اصغر ستانکزي په خپل وینا کې مبالغه کړې ده. دا چې د ریپورت جزئیات څه دي احمد تکل ته به وښو.
تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند پر وړاندې د هند په بنگلور ښار کې ترسره کړي. افغانستان چې له څلورو لسیزو راهیسې د جګړې ډګر دی تیر کال د ټیسټ لوبو حیثیت ترلاسه کړ او لوبغاړي چې هر یو د جګړې زور لیدلی دا د نړۍ د کرکټ له خورا ځواکمن ټیم سره د ټیسټ لوبې ډګر ته وځي. د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د یو ورځنیو لوبو حیثیت په 2009 کال کې ورکړ. کپتان اصغر ستانکزی چې له همغه وخت د افغانستان لپاره لوبه کوي وای د نړۍ لغوره لوبډلې سره ټیسټ لوبه د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی به هڅه وکړي چې له دې فرصت څخه د هر لوبغاړي د ځنګړي وړتیا او د ټول ټیم د مهارتونو د خودلو په مقصد کار واخلي. خغلی ستانکزی وای دی ډاډه دی چې لوبډلې د ټیسټ لوبو وړتیا لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هم لازادی رادیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
افغانستان خپل جمهوریت تاریخي اتسلو په انسان په معنی تر سره کوي او د دې په سره لپاره افغان کرکټ بورډ غواړي چې دوی له دې لپاره یان کړی دا له بل اړخه چمتواله لري او ان شاء الله دا کولی شي چې د هندستان په وړاندې په دغه تاریخي لوبه کې د افغانستان لپاره خبرې وکړي.
د افغانستان د ملي لوبډلې ډیری غړو په پاکستان کې په مهاجرت کې کرکټ زده کړ. خدای دې اوس یې د 19 کلن راشد خان په څیر د نړۍ په کچه سپن یا سلو بالران روزلې دي. راشد په مارچ میاشت کې په کوم لوبو کې د سلو وکټو د اخیستو نړیوال ریکارډ مات کړ. هغه اوس مهال په شل اووریزو لوبو کې د نړۍ لومړی نمبر او په یو ورځنیو لوبو کې له ټاپ بالرانو څخه دی. راشد خان د هند د پریمیر لیگ په سګنیو سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې په ګټه هم خو ځلید او د یو شتو وکټو په خستو سره د یو خطرناک بلر په توګه پیژندل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی هندي رسنیو ته ویلي دي چې افغانستان د هند په پرتله ښه سپن بلران لري لکه راشد خان، مجیب رحمان، محمد نبی، ظاهر خان او نور. خو هند هم ډیر با تجربه بالران لري، مثلا روی چندرا اشوین او راویندرا جدیجا چې دواړو په ګډه په ټیسټ لوبو کې 416 وکټې اخیستې دي. هند د کرن نایر په څیر لوبغاړي چې په 2018 کال کې له انګلند سره په ټیسټ لوبه کې د دریو سلیزو په وهلو مشهور دی هم لري. نایر هندی رسنیو ته ویلي دې ته په پام سره چې افغانستان کله هم ټیسټ لوبه نه ده کړې نو ستانګزی ډیره لویه ادعا کړې ده. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې افغانستان که هند ونه ګټي نو لږ تر لږه جدي ستونزې خو به خامخا ورته جوړې کړي.
مرانه چې تر دې دمه ازادي راډیو ری بل خبری خبرونه کې د مصطفی صدیقی